ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ستړي مشي خضر منوریدونکو او خراغلاست دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د زیارت یا پنځمبي ورځ کال 2019 د مې د میاشتې درويشتمه نیټه ده د مهال وخت شوې ده په پاکستان کې د مازیګر شپه افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي زما تاسو قربانه منزه شهید
او زه شعیب زاده
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
په هندستان کې د عمومي ټاکنو نتیجې ښایي چې د وزیر اعظم نریندرا مودي ګوند په دویم ځل بریالی شوی دی د سیمې مشرانو وزیر اعظم عمران خان او افغان صدر اشرف غنی ښاغلي مودي ته په کامیابۍ مبارکي ورکړې
بلې لورې ته نړیوالې مالی ادارې یا IMF د فشار وروسته پاکستان په لومړي ځل په تیرو لسو میاشتو کې د چین نه د اخیستل شوي قرضې تفصیل ورکړې د پاکستان د خزانې د وزارت شخړې د چین نه د پور اخیستو یا د پور کچه 15% پورې ښایي
اسلام آباد کې د مومند ایجنسۍ لس کلنې ماشومې فرشتې په وژنه د پښتنو د سخت احتجاج وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دغې پیښې نوټس اخیستی او د پاکستان پوځ هم دغه پیښه غندلې
سرټکی تاسو اوریدل وز غواک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته په هند کې د ټاکنو د لومړنیو نتایجو په اساس د اوسني صدر اعظم نریندرا مودي ګوند بهارتیا جنتا مخکې دی د هند ټاکنو کمیسیون د معلوماتو په اساس د ښاغلي مودي ګوند د هند پارلمان د 533 څوکیو له ډلې تر دې دمه 300 څوکۍ ګټلې دي خو رایه شمیرنه لا بشپړه نه ده ښاغلي مودي وار د مخه د خپل بری اعلان کړی دی هغه په خپل ټویټر کې لیکلی دی موږ یو ځای واده کوو او په ګډه به یو غختلې او ټول شمول هند جوړو هند بیا وګټله په همدې حال کې ولسمشر غنی هم ښاغلي مودي ته د ټاکنو مبارکي ورکړې ده او هیله ښودلې ده چې دواړه هیوادونه به د سیمه ییزې همکارۍ او په جنوبي آسیا کې د سولې او ثبات لپاره خپلې اړیکې پراخې کړي منتقدین د ښاغلي مودي واکمنه ګوند په هند کې د مذهبي اقلیتونو په ځپلو تورنوي په ځانګړي ډول د مسلمانانو سره د هغوی چال چلند د غندلو وړ ګڼي د هند په څه باندې 1 میلیارد نفوس وسکه شاوخوا 100 میلیونه مسلمانان دي خو واکمنه ګوند تل دا ډول تورونه رد کړی دي د هند په دغو ټاکنو کې شاوخوا 650 سیاسي ګوندونو او ډلو لکثر لګه 8000 کسان کاندیدان کړي وو د هند ټاکنو کمیسیون وایي چې شاوخوا 900 میلیونه هندیانو په ټاکنو کې د رای ورکولو حق درلود چې په نړۍ کې بې ساری بلل کیږي
د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د فشار وروسته پاکستان په لومړي ځل په تیرو لسو میاشتو کې د چین نه د اخیستل شوي قرضې تفصیل ورکړې په تیرو لسو میاشتو کې پاکستان د بهر نه 8.6 بلیون ډالره قرض اخیستی په دغو کې 6.15 بلیون ډالره یوازې چین ورکړي میډیایي رپورټونه وایي پاکستان د چین نه اخیستل شوي قرض ځکه ښکاره کړی چې IMF او امریکا دواړو غوښتل چې معلومه کړي پاکستان سره د چین مالی مرستې په کومو شرطونو ورکړل کیږي اوس با کتلې شي چې IMF بایوازې په لسو میاشتو کې د چین نه اخیستل شوی پور معلومات اومن یو کنه دا غوښتنه به کوي چې پاکستان په تیرو لسو یا 15 کلونو کې څومره قرض اخیستی دی
بلی لوری ته د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو په خلای کړی چې شمالي وزیرستان او ډیری اسماعیل خان کې د پولیو 2 نوي پیښې رامخې ته شوې دي چې دې سره به تیرو 15 میاشتو کې خیبر پختونخوا صوبه کې د پولیو د پیښو شمیر 10 ته رسېدلې دي د ډیری اسماعیل خان د 12 کلنې ماشومې نه په 5 می او د شمالي وزیرستان د 1.5 کلنې ماشومې نه په 3 می د پولیو د وایرسونو نمونې ترلاسه کړی شوې دي تفصیل یې د ارشد مومن څخه په دغه راپور کې
په پاکستان کې پروستو کې ترسره شوی پولیوزت 15 ورځنی کمپاین کې نږدې 3 لک ماشومان د پولیوزت قطرو څخه محروم پاتې شوي دي. او د خبر پښتونخوا د پولیو محکمې چارواکی ډاکټر امتیاز علي شاوای د دغې لویې وجه په میډیا او سوشل میډیا د پولیوزت پروپاګاندا وا د تیر کمپاین پر مهال د خیبر پختونخوا په بونو او بونیر ضلعو کې د پولیو ساتونکي 2 پولیس اهلکار وژل شوي او د بلوچستان په چمن سیمه کې د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي ټیم باندې برید کې یوه ښځینه کارکوونکي وژل شوې وه. څېړونکي وایي دا مهال په نړۍ کې یوازې پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه پاتې شوي دي چې د پولیو وایرس پکې شتون لري او نورې نړۍ څخه دغه وایرس ختم کړی شوی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا شبقدر.
دا وایس آف امریکا دیوا ریډیو دی.
اسلام آباد کې د لسکلنې ماشومې فرشتې په وجنه د پښتنو د سخت احتجاج وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دغه پیښې نوټس اخیستې او په اوس هم د پیښه غندلې. د پاکستاني سنایو له مخې وزیر اعظم عمران خان د پیښې د نوټس اخیستلو سره سم د اسلام آباد د پولیسو یو مشر ډي اس پي عابد د خپلې څوکۍ نه معطل کړی او د اس پي عمر خان نه ټول واک اختیار بیرته اخیستی دی. هم نن د پاکستان د سنیټ د اطلاعاتو او خپرونو کمیټې په یوه غونډه کې سنیټرانو د پاکستان یو شمیر شخصي ټي وي چینلو لخوا په اسلام آباد کې د تختول شوی بیا وجل شوی ماشومې فرښتې او د هغې کورنۍ په اړه د دروغو خبرونو خپرولو سخته غندنه کړې ده. د کمیټې په غونډه کې د پیمرا چیرمن ویلي چې د دغه پیښې په اړه د دغه شان غلطو خبرونو خپرولو په سر یې دوه ټي وي چینلو ته نوټس لیږلي. د کمیټې یو غړي انوارالحق وایس آف امریکا ډیوا ته ویلي میډیا له پکار ده د داسې قسمه خبرونو خپرولو په وخت د ذمهوارۍ نه کار واخلي.
بلې لورې ته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی دفتر یوناما د رواني میلادي مې د میاشتې په 6 او 22 د هلمند ولایت مرکز لخکرغه او د کونړ ولایت د څوکۍ په ولسوالۍ کې په 2 جلا هوایي بریدونو کې د 14 ملکی وګړو وژل تایید کړي دي. یوناما په خپل رسمي انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په دغو 14 وژل شوو ملکیانو کې 15 ښځې او 8 ماشومان هم شامل دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر نما په جګړه کې د خکیلو خواو څخه د ملکی وګړو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه هم کړې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په اکثره هوایی بریدونو کې وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
او یو امریکایي تن چې په کال 2001 کې په افغانستان کې د طالبانو سره د مرستو کولو په سر نیول شوی او نن د امریکا انډیانا ایالت کې د بند خوشې کړی شوی. جان واکر چې په امریکایي طالب مشهور دی نن د انډیانا ایالت یو مرکزي زندان نه 18 کاله وروسته خوشې کړی شوی. نوموړي ته د طالبانو د مرستو په تور 40 کاله قید سزا اورول شوی وه. نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
جان واکر لین چې د امریکایي طالب یا طالبانو په نوم پیژندل کیږي تیر ورځ د انډیانا ریاست ټیری هیوت کې د یو وفاقي جیل څخه د 18 کالو کید پس خوشې کړی شوی. نوموړي ته د 40 کالو په کید کې د 13 سزا ورول شوی و. جان واکر لین د 9/11 د پیښو وروسته د امریکا لخوا په افغانستان کې په افغانستان د یرغل یا حملې په مهال په کال 2001 کې نیول شوی و. په کال 2002 کې لین طالبانو ته د مرستې ورکولو او د یو رایفل او ګرنیټ ګرځولو دغه دوه جرمونه منلي و. کېد پر مهال جج ایلس امریکا امر کړو چې لن تبا د نوموړي د پروبیشن افسر د اجازه بغیر د انټرنیټ رسد نه ورکړي کیږي چې مقصد یې د هغه ویډیوګانو څخه مخنیوي کول په کومو ویډیوګانو کې چې ترخه غره او یا یاغي توپ سره تړلې ویډیوګانې خود لیکيږي. اته د رشکلن لند په چې یو کاتولیک عیسوي وو په اسلام په 14 کالو په عمر کې قبول کړو. هغه نوموړي د 18 کالو په عمر کې یمن ته سفر کړو چې مقصد یې عربی زده کول وو. بیا د هغې وروسته هغه پاکستان او افغانستان ته هم لاړو چېرته چې هغه د القاعدې په یو تربیتي کیمپ کې د طالبانو رضاکار جوړ شو. که څه هم د لن خوشی کولو سره یو شمیر پښتنې راپورته شوې دي، خو چارواکي وایي چې لن یوازینی تن نه دی چې د وفاقي جیل څخه خوشی کړی شوی دی. چارواکي دا هم وایي چې په راتلونکو کلونو کې به 1,300 داسې قیدیان خوشی کړی کیږي کوم چې د ترهګرۍ یا طالبانو یا نورو یا ترهګرو ډلو ته د مرستې ورکولو په تور نیول شوي.
ټاکل شوی ده چې نن به سپینه ماڼۍ منځنی ختیځ ته د لسګونو زرو سرتیرو لیږلو پلان اعلان کړي. په دغه پلان کې به د سرتیرو شمیر هم په ډاګه شي. دا پریکړه د امریکا د مرکزي قوماندې له لورې هغه مهال واخیستل شوه کله چې د ایران سره د اټومي لوزنامې پر سر سیاسي اختلافات زیات شول.
د زیارت ورځ د اروپایي ټولنې یا یورپی یونین غړي د اروپایي پارلمان د غړو ټاکلو لپاره رای ورکوي چې دغه ډلې راتلونکي وټاکي. د اروپایي اتحاد 23 غړي هیوادونو کې به په سلګونو ملیونه خلک په دغه انتخاباتو کې رای ورکوي. دغه انتخابات یا ټول ټاکنې به تر څلورو ورځو پورې دوام لري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو او په دغه خبرونه کې بیل اپیل راپورونه لرو د سیمې څخه او نور نړیوال شته. تاسو ته به وړاندې کوو د پولیو په اړه نوې قضیه هم راغلی دی، هغه به هم تاسو ته وړاندې کوو. او همدارس د اختر په اړه یو راپور لرو چې خیاطان یا درزیان څومره قیمت اوس اخلي او جامې په څو ګنډي او څومره پرې بیروبار دی. دغه ټول راپورونه به وړاندې کوو، خو لومړی زو د هند د ټاکنو د راپور ولوري ته چې د لومړنیو نتایجو په اساس د اوسني صدر اعظم نریندر مودي ګوند بهارتیا جنتا مخکې ده. او ښاغلي مودي وارده مخ خپل بری هم اعلان کړی دی. او همداراز ولسمشر غني هم د ټاکنو مبارکي ورته ورکړې ده. تفصيلات یې تاسو ته مجاهد جواد وړاندې کوي.
وروسته له هغې چې د هندوستان په پارلماني ټاکنو کې نریندر مودي یو ځل بیا تاریخي بریا ترلاسه کړه، د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ورته د مبارکۍ پیغامونه واستول. ولسمشر غني ښاغلي مودي ته د ټاکنو تر مبارکۍ وروسته هیله څرګنده کړې چې دواړه هیوادونه به د سیمه ییزې همکارۍ او په جنوبي اسیا کې د سولې او ثبات لپاره خپلې اړیکې پراخې کړي. د هند پارلمان په لوور هاوس یا ولسی جرګه کې د اکثریت ګټلو لپاره باید تر 202 زیاتې څوکۍ ترلاسه شي. خو د هند د ټاکنو د کمیشن د معلوماتو لمخې د نریندر مودي بهارات یا جناتا پارټي د 1520 څوکۍ څخه 292 څوکۍ ترلاسه کړې دي. له همدې امله دا په هند کې د 1940 کال راهیسې د یوه سیاسي ګوند لخوا په ټاکنو کې په یوازې ځان د دومره زیاتو څوکیو ګټل ګڼل کیږي. خاغلی مودی ورده مخه د خپل بری اعلان کړی دی. هغه په خپل ټویټر کې لیکلی دی، موږ یو ځای وده کوو او په ګډه به یو غښتلی او ټول شموله هند جوړوو. هند بیا وګټله. خبر جتوی په دغو ټاکنو کې د مودی مخالف د کانګرس ګوند یوازې 150 څوکۍ ګټلې دي. د دغه ډلې یو ویانت سلمان سوز وویل، د ټاکنو پایلې زموږ پر لوري نه دي، موږ باید بشپړو پایلو ته انتظار وکړو، خو اوس ډېرې ښې نه ښکاري. په ټاکنو کې د مودی د ګوند له بریا سره سم د ډالر په وړاندې د هندي روپۍ ارزښت لوړ شوی او دا مهال د یو ډالر په وړاندې 9.15 هندي کلداري ورکول کیږي. د دې ترڅنګ د ونډو په بازار کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی او د بمبئی د سټاک ایکسچینج له مخې د سنسیک انډیکس له 2% زیاتوالي سره له 40,000 پوینټونو څخه وخته او په ورته وخت کې نفتي له 12,000 پوینټونو څخه زیات شوی دی. منتقدین د خاغلی مودی واکمن ګوند په هند کې د مذهبي اقلیتونو په ځپلو تورنوي، په ځانګړي ډول له مسلمانانو سره د هغوی چلچلند د غندلو وړ ګڼي. د هند په څه باندې 1 بلیون نفوس کې شاوخوا 170 میلیونه مسلمانان دي، خو واکمن ګوند تل دا ډول تورونه رد کړي دي. د هند په دغو ټاکنو کې شاوخوا 670 سیاسي ګوندونو او ډلو لږ تر لږه 8000 کسان کاندیدان کړي وو. د هند ټاکنو کمیشن وایي شاوخوا 9.5 میلیونه هندیانو په ټاکنو کې د رای ورکولو حق درلود چې په نړۍ کې بې ساری بلل کیږي. ټاکل شوی چې د هند ټاکنو وروستۍ پایلې به د زیارت یا پنجشنبې د ورځې په پای او یا د جمعې په سهار اعلان شي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
درنو عزتمنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري او دا مهال یو بل مهم سیمه ایز راپور ولوري ته ستاسو پام را ګرځوو چې د هند او پاکستان په اړوندې تیره ورځ هند د کروز میزایل په نوم یو میزایل ازمویلی و او نن پاکستان د شاهین دو یا شاهین تو په نوم یو اټومي میزایل په بریالۍ توګه سره ازمویلی دی. تفصیلات یې تاسو ته بختور شاه وړاندې کوي.
په هند کې د انتخاباتو او یو ځل بیا د نریندرا مودی د حکومت جوړېدو د خبرو سره سره په سیمه کې غلیمو هیوادونو هند او پاکستان د خپل پوځي قوت خودلو ازموینې هم کړې دي. د شروع پر ورځ هندوستان د کروز میزایل تجربه کړې. هندوی دوی د نړۍ تر ټولو تیزترین کروز میزایل کامیاب ازموینه کړې ده او وایي دغه میزایل چې د یو جنگي جهاز نه ویشتلې په پوره کامیابۍ سره په ځمکه په خپل هدف لګېدلې ده. رپورټونه وایي هندوستان د روس په مرسته براهموس نومي میزایل جوړوي چې وایي رفتار یې د اواز د رفتار نه زیات د یوې ګنټې په حساب 3450 کیلومتره ویلې کیږي. او رپورټونه وایي هند بل ډېر زر دغه میزایل نورو ملکونو باندې خرڅول هم پیل کړي. د دغه نوي میزایل رفتار د پخوانی جنگی جاز کانکارد سوپرسونیک جیټ نه یو نیم چنده زیات دی. د هند د دفاع وزارت وایي د اس یو 30 ام کی آی نومي جنگی جهاز نه دغه 2.5 ټنه وزنی میزایل په کامیابی سره وشتلې دی چې 300 کیلومتره فاصله باندې خپل هدف وشتلو توان لري. د هند د دفاع وزارت وایي د روس په مرسته جوړ د براهموس میزایل به د هندي هوایی ځواک په توان کې یو ښکارا اضافه وي. همدغه ډول نن پاکستان هم د ځمکې نه په ځمکه د وار کوونکی اټمي میزایل شاهین 2 کامیابه تجربه کړې ده او په وزوی چې دا میزایل د 1500 کیلومتر نه زیاتې فاصله پورې د جوهري او روایتي وسلو د وړلو توان لري. د پاکستان فوز نن په یو بیان کې ویلي چې د شاهین 2 اټمي میزایل د تجربې مقصد د پاکستان د فوز د ستراتیژیکي ځواکونو د کمانډ یا کمانډر د کمانډ عملی چمتواله باوري کول وو. فوزی ویاند میجر جنرال آصف غفور په ټویټر د دغه میزایل د تجربې یو ویډیو هم خپره کړې ده او ویلي دي چې دغه میزایل سیمه کې د دفاعي تولې په ځای ساتلو لپاره د پاکستان د ستراتیژیکي ضرورتونو پوره کول دي. د شاهین 2 په نوم د دې نوي میزایل تجربه د عربو په سمندر کې شوې ده چې ننداره ته د پاکستان د فوز د بیلابیلو څانګو مشران او ساينسدانان ورټول شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او صدر عارف الوی او پوځي مشرانو په دغه بریالۍ ازموینه فوز او ساينسدانانو ته مبارکي ویلې ده او د هیواد د دفاع لپاره د غوي هڅې ستایلې دي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ په تیرو وختونو کې درې جنگونه شوي او 13 د فروری په میاش کې د هندي کشمیر په پلواما کې په یو ځانمرګي حمله کې د هند سلويخ پولیس وجل کېدو وروسته یوارې بیا د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی وو چې په غبرګون کې هند د پاکستان په بالاکوټ کې بمباري کړې وه او ویلي وو چې د جیش محمد وسلوالو په یو مرکز یې بمبار کړی چا چې د کشمیر د دغې برید ذمواري په غاړه اخیستې وه. د هند د بمبارۍ په ځواب کې د پاکستان جنگي جازونو د هند یو جهاز وشتلی و او پایلټ یې ژوندی نیولی و چې د نړیوال فشار وروسته یې هند ته بیا وسپاره. هر څه کړه دواړو هیوادونو ترمنځ له دغې کشالۍ وروسته تاوتریخوالی زیات شوی دی خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا بیا د هند سره د کشمیر مسله د خبرو اترو د لارې د هوارولو وړاندیزونه کوي. نوموړي ویلي و که نریندرا مودی بیا انتخابات وګټل نو د خبرو اترو امکان به ورسره نور زیات شي. تیره ورځ د قرغستان په پایتخت بشکیک کې د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن په غونډه کې هم د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د هندي خارجه وزیر سره لیدل کتل کړي وو او ویلي وو دوی ترخی خبرې نه دي کړي او لکه د خ گاونډیانو په سیر به خپلې ټولې مسلې د خبرو اترو د لارې اواروي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
ګران اردوونکو دا ډیو ریډیو ده. خبرونه اردوونکو د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف د فشار وروسته پاکستان په لومړي ځل په تیرو لسو میاشتو کې د چین نه د غسل شوې قرضې تفصیل ورکړې ده. د دغه تفصیل تر مخه پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې د بهر نه 3.6 بلیون ډالر قرض اغسته دی او په دغو کې 6.15 بلیون یوازې چین ورکړې دي. هم په دې موضوع زموږ سره دا وخت زموږ همکار محمد اکرام په سټوډیوز کې ناشته نور تفصیل د اغینا اورو. اکرام په خیر علی.
ډیره مننه
اکرام. دغه د چین د قرضو حال خو راغی که لومړی پوښتنه دا وکړه چې دا وخت تر دې وخته پورې پاکستان باندې څومره بهرنۍ قرضې دي؟
شعب دا بهرنۍ قرضې خو خوشا سل عرب ډالر پر خود لکیږي. د دې زیات تفصیل به هم مونږ اوریدونکو ته وخت په وخت باندې وایو. هم د چین په حق لبانې بیا چې دوی کم دا کړی دی نو د تیرو لس میاشتو تفصیلی ښودلی دی چې د چین نه څومره پیسې اخیستلی شوي دي. پاکستان چې د چین نه کمی پیسې اخیستې دي نو دا 6.15 ارب ډالر دي. ټوله څومره د بهر ملکونو نه چې پیسې اخیستلی دي د ټوله شمیره 8.6 بلیون ډالر ده او په دې کې دا تقریبا 15% جوړیږي. لکه 6.15 بلیون یا ارب روپۍ دا د چین نه صرف یوازې په دې لسو میاشتو کې اخیستل شوې دي. د دې نه علاوه چې کمی نور قرضې دي هغه د سعودي عرب نه 3 بلیون اخیستل شوې دي او 2 بلیون د متحده عرب امارات نه په وروستیو کې اخیستل شوې دي. خو تر ټولو زیاته دا چې د تیرو لسو میاشتو کومه قرضه ده دا د چین نه ده او دا د چین د سیف په نوم ډیپازټ سیف چې کوم دی نو د چین سټیټ اډمنسټریشن آف فارن اکسچینج دا کېږي چې دا د چین سرکاري چې کومه اداره ده هغوی لخوا پاکستان ته ورکړل شوې دي.
ښه اکرام، د چین دغه قرضې پاکستان د څه لپاره اغستې دي یا چین دغه قرضې د څه لپاره ورکړې دي؟
د پاکستان فارن ریزرو یا چې کوم بهرنۍ زر مبادلې هغه ډېرې زیاتې پرېوتلې وي. په هغې کې ډېره زیاته دې مرسته کړې ده چې د پاکستان بهرنۍ زر مبادله هغه بیرته خپل یو حد ته راشي. د دې نه علاوه ځینې چې کوم تفصیل ورکړل شوی دی په هغې کې مختلف پاکستان هغه ځین خودلی دي چې په کوم کوم ځینو کې لکه دا یوز کیږي دا استعمالیږي. د کیسه 1.4 بلیون روپۍ دا پروجیکټونه دي د چین او پاکستان لوی اقتصادي منصوبه چې کوم د سی پیک د هغې لاندې دا ورکړل شوی دي. د دې نه علاوه چې کوم دی نو د سکر ملتان موټر وے د پاره پکې پیسې ورکړل شوې دي. حویل یا تاکوټ پراجیکټ د پاره پکې پیسې ورکړل شوې دي او د لاهور اورنج لاین پراجیکټ د پاره هم په دې کې پیسې ورکړل شوې دي.
ښه، اوس بلې پوښتنه کله چې د آی ایم ایف او د پاکستان ترمنځ دغه خبرې اترې کړې د قرضونو پاکله، نو په هغه وخت کې هم دا په مطبوعاتو کې راغلي چې آی ایم ایف بیا بیا ویل چې پاکستان دې د چین د قرضو چکم تفصیل دی هغه وړاندې کړي. پښتون اداره چې آی ایم ایف د چین د قرضو په اړه د پاکستان څه غوښتل او آیا دا اوس کوم تفصیل وړاندې راغلی دی نو دا به آی ایم ایف مطمئن کی؟
شهزاده، دا یو ډیرا ټریکی پښتنه هم د ځکه چې دا تیرو لسو میاشتو تفصیل دی چې په دې تیرو لسو میاشتو کې 6.15 ارب ډالر چین پاکستان ته ورکړی دي. اوس د دې نه مخکې پته نه لګي ځکه چې د تیر نواز شریف په حکومت کې د هغه نه دا پوښتنې شوې وي، خاص کر د آی ایم ایف لخوا هم کېدلې په پاکستان کې دننم دا کېدلې چې د چین نه څومره قرضې اخیستلی شوې دي او د هغې شرطونه څه دي. آی ایم ایف چې د پاکستان سره کوم خبرې کولې چې پاکستان ته پیسې ورکړي قرض ورکړي په هغې کې هم دا یوه لانجمنه نقطه وه چې پاکستان به هغه شرطونه هم ښکاره کوي چې د چین نه په کومو شرطونو باندې پیسې اخیستلی شوې دي او څومره پیسې اخیستلی دي. ځکه چې امریکې دا غوښتل چې اسنه دغه د ایم ایف لخوا چې کوم قرضې پاکستان ته ورکړل کیږي دا چین ته په قرضو واپس کولو کې بیرته ورنکړ شي. نو دا خو صرف د لسو میاشتو لري دا اوس پتن لګي چې ایم ایف به آیا دغه نور غوښتنې هم کوي چې په نورې څومره قرضې د چین نه اخیستل شوي دي او د هغې شرطونه څه دي او آیا د ایم ایف چې کومې پیسې دي دا هغه طرف ته خو وانړول شي. نو دا به وروستو راتلونکو ورځو کې پته لګي چې څومره نورې قرضې هغه پاکستان د چین نه اخیستې دي.
ډېره مننه اکرام.
ډېره مننه سر.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
دا ډیور ریډیو د تاسو د محمد اکرام نه دغه تفصیل واورې د قدم نوردونکو په داسې حال چې پاکستان کې به د جون په میاشت کې بجټ وړاندې کیږي. دا ځلې د سود شرع چې کوم لاغوم سی وا شوې ده او امکان دی پاکستان کې چې کوم اقتصاد پوهان دي هغې دا وایي چې د پاکستان موجوده حکومت د تحریک انصاف چې کوم دی هغه پر روان بجټ کې په خلکو باندې نور ټیکسونه هم لګوي او د دې سره به ګرانی هم نوره سیوا کیږي. په دې اړه تفصیلي حال د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین به رپورټ وړاندې کوي.
په پاکستان کې مالیاتي خساره د 19 کرب روپونه سیوا شوې ده او اخراجات او آمدن د بیتولې کېدو له امله دا خساره د مجموعي آمدن یعنی جی ډی پی 15% ته رسیدلې ده. د خزانه د وزارت لخوا په خپور شوي ریپورت کې ویل شوې دي چې د کال 2013 په پرتله د کال 2019 خساره په 13 کالو کې د مالی کال د 9 میاشتو د ټولو نه زیاته خساره ریکارډ کړې شوې ده. په دې حقله د اقتصاد ماهر حق نواز خان وایي حکومت په راتلونکي بجټ کې کېدی شي ټیکسونه نور سی واکړي او د تاوان پوره کولو لپاره په عام وګړي بوج زیات کړي.
تیر شوی نه میاشتو کې دا کومه مالیاتي یا مالی خساره چې دا کم حد تر رسیدلې ده او هغه سره سره د آمدن چې کم زرایي دي په هغه باندې سخت دباو دی. ښکاري دا چې حکومت یو په بجټ پر سر باندې دی یو په خرچي کمول دي بل په مطلب دا چې آمدن زرایي زیاتول دي. آمدن زرایي زیاتول په دپاره سبي چې ټیکسونه ملګي قیمتونه مبرخي دي ګراني برازي. زما په خیال باندې چې دا دې کال په شان ته راتلونکي کال کې دي دا هم ډېر سخت دی. دا بجټ جوړول یو لوی چیلنج ماته ښکاري.
د ریپورت تر مخه د کال 2013 د جولای د لومبه نیټه نه د روان کال د مارچ د میاشتې پورې په مالی نه میاشتو کې یاده خساره ریکارډ کړې شوې ده. په دې نه میاشتو کې حکومتي خرچې زیاتې شوې دي خو د دې ترڅنګ په آمدن کې اضافه نه ده شوې او د خساري پوره کولو لپاره د بهر نه نورې قرضې اخستل شوې دي. د ریپورت تر مخه حکومتي مجموعي آمدن د 3.9% پورې دي خو په دې موده کې د دفاعي خرچو په مد کې 2.4 ارب روپې خرچ شوې دي. ویل شوې دي چې زیاتې دفاعي خرچې د روان کال د جنوري د میاشتې څخه د مارچ پورې شوې دي چې کله د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په پلوامه کې د برید وروسته تاوتریخوالی سیوا شوی وو. په ریپورت کې دا هم ویل شوې دي چې په دغه 9 میاشتو کې 14.7 ارب روپۍ په قرضونو کې د سود په مد کې ورکړې شوې دي چې دا شمیره د تیر مالی کال په پرتله 278 ارب روپۍ زیاته ده. د واکمن ګوند د ټیکسونو ریاستي وزیر حماد اظهر یو شخصي ویژن سره په خبرو کې ویلي دي په دې نه میاشتو کې د هغو په حکومت کې غیر ملکی زر مبادله ذخیره زیاته شوې ده.
ہمارے ٹائم پہ جولائی سے مارچ میں 700 ملین ڈالر کا فورن کرنسی ریزروز کے اندر اضافہ ہوا.
دیوائی منگا پخپل وقت کے پر غیر ملکی زر مبادله ذخیرہ کے 200 ملین ڈالر اضافہ کرے دا او دہاغی ورست منگا پر قرضونو سود ہم زیاد واپس کرے دے او بلدا چی منگا دا زر مبادله ذخیرہ 500 ملین ڈالر نقصان کولو ہاغا ہم منگا ادرولے دا او زما خیال دے دا زمونگا کامیابی دا چی وز دا زر مبادله ذخیرہ دمر پتیزے سرن کمیگی. پر قرضونو کے دا سیوا سود ورکولو علت روان کال د ډالر په مقابله کې د روپې قدر راکمېدل خودل کیږي. د وزارت خزانه پر ریپورت کې ویل شوې دي چې د آمدن سیوا کولو د پاره به حکومت د نور فشار سره مخ کیدی شي او پر راتلونکي بجټ کې باید چې حکومت خپل خرچې راکمې کړي. د تیر کال په پرتله د ټیکسونو په مد کې اضافه نه ده شوې کوم چې د حکومت د پاره یو چیلنج دی. د دې ترڅنګ د مالی کال په یادو نه میاشتو کې 13 کربا پنځوس اربا او دیرش کروڑ روپے د ټیکسونو په مد کې راټولې شوې، کومې چې د مجموعي آمدنې 9.3% دي او تیر کال دغه رقم د جی ډی پی 10.4% وو. ریاض حسین، وای ایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
د ډیوا قدر من اوریدونکو خبرونه دوام لري. یو ور بیا تاسو ته هر کله وایو تاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه شعیب زاده
لومړی تاسو په امره ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په هندوستان کې د عمومي ټاکنو نتیجې ښایي چې د وزیر اعظم نریندرا مودي ګوند په دویم ځل بریالی شوی. د سیمې مشرانو وزیر اعظم عمران خان او افغان صدر اشرف غنی ښاغلي مودي ته په کامیابۍ مبارکي ورکړې.
بلې لورې ته د نړیوالې مالی ادارې IMF د فشار وروسته پاکستان په لومړي ځل په تیرو لسو میاشتو کې د چین نه د اخیستل شوې قرضې تفصیل ورکړي. د پاکستان د خزانې د وزارت شجرې د چین نه د پور کچه 15% پورې ښایي.
اسلام آباد کې د مومندو ایجنسۍ لسکلنې ماشومې فرشتې په وجنه د پښتنو د سخت احتجاج وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دغه پیښې نوټه اخیستی او د پاکستان پوځ هم دغه پیښه غندلې.
سرټی کې تاسو واوریدل وز غوښ شي د مهمو خبرونو لنډیستا. په هند کې د ټاکنو د لومړنیو نتایجو په اساس د اوسني صدر اعظم نریندرا مودي ګوند بهرتیا جنتا مخکې دی او بریا یې موندلې ده. د هند د ټاکنو کمیسیون د معلوماتو په اساس د ښاغلي مودي ګوند د هند پارلمان د 1530 څوکیو له ډلې تر دې دمه 300 څوکۍ ګټلې دي، خو رایه شمیرنه لا بشپړه شوې نه ده. ښاغلي مودي خپل بریا اعلان کړې ده او په همدې حال کې ولسمشر غنی ښاغلي مودي ته د ټاکنو مبارکي هم ورکړې ده.
د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د فشار وروسته پاکستان په لومړي ځل په تیرو لسو میاشتو کې د چین نه د غسل شوو قرضې تفصیل ورکړې. په تیرو لسو میاشتو کې پاکستان د بهر نه 8.6 بلین ډالر قرض غستې، په دغو کې 6.5 بلین ډالر یوازې چین ورکړي. میډیا رپورټونه وایي پاکستان د چین نه اخیستل شوی قرض ځکه ښکاره کړو چې IMF او امریکا دواړو غوښتل چې معلوم کړي پاکستان سره د چین مالی مرستې په کومو شرطونو کېږي. اوس به کتلې شي چې IMF به یوازې په لسو میاشتو کې د چین نه اخیستل شوی پور معلومات اومنی او کنه. دا غوښتنه به هم کوي چې پاکستان په تیرو لسو یا 15 کالونو کې څومره قرض اخیستی. او نن د پاکستان د سینټ د اطلاعاتو او خبرونو کمیټې په یو غونډه کې سینیټرانو د پاکستان یو شمېر شخصي ټي وي چینلونو لخوا په اسلام آباد کې تختول شوی بیا وجل شوی لسکلنې ماشومې فرشتې او د هغې کورنۍ په اړه د دروغو خبرونو خپرولو سخته غندنه کړې ده. د کمیټې په غونډه کې د پیمرا چیرمن ویلي دغه پیښې په اړه د دغه شان غلطو خبرونو خپرولو په سر یې دوه ټي وي چینلو ته نوټس لیږلي. د کمیټې یو غړي انوارالحق وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي میډیا له پکار ده د داسې قسمه خبرونو خپرولو په وخت د ذمهوارۍ نه کار واخلي. او هم نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د لسکلنې ماشومې فرشتې په وجنه د پښتنو د احتجاج وروسته د دغې پیښې نوټس اخیستی او په اوس هم دغه پیښه غندلې.
بلې خوا د خیبر پښتونخوا د روغتیا محکمې چارواکو پخلی کړی دی چې شمالي وزیرستان او ډیری اسماعیل خان کې د پولیو دوه نوي پیښې رامخته شوې دي چې دې سره په تیرو 15 میاشتو کې خیبر پښتونخوا صوبه کې د پولیو د پیښو شمیر 14 تنو ته رسیدلی دی.
او هغه امریکایي تن چې په کال 2001 کې په افغانستان کې طالبانو سره د مرستو کولو په سر نیول شو، نن د امریکا انډیانا ایالت کې د بند خوشی کړی شوی. جان واکر چې په امریکایي طالب مشهور دی، نن د انډیانا ایالت د یو مرکزي زندان نه 18 کال وروسته خوشی کړی شو. نوموړي ته د طالبانو سره د مرستو په تور 40 کال قید سزا اورول شوی و.
اخو افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د روان میلادي می د میاشتې په 22 د هلمند ولایت مرکز لخکرګه او د کونړ ولایت د څوکۍ په ولسوالۍ کې په دوو جلا هوایي بریدونو کې د 14 ملکی وګړو وژل تایید کړی دی.
د زیارت په ورځ د اروپایي ټولنې یورپیونین غړي د اروپایي پارلمان د غړو ټاکلو لپاره رای ورکوي چې دغه ډلې راتلونکي وټاکي. د اروپایي اتحاد 28 غړي هیوادونو کې به په سلګونو میلیونه خلک په دغه انتخاباتو کې رای ورکوي. دغه انتخابات یا ټول ټاکنې به تر 4 ورځې پورې دوام ولري.
بلې لوري ته ټاکل شوې چې نن به سپینه ماڼۍ منځني ختیځ ته د لسګونو زرو سرتیرو لیږلو پلان اعلان کړي. په دغه پلان کې به د سرتیرو شمیر هم په ډاګه شي. دا پریکړه د امریکا د مرکزي قومندې له لوري هغه مهال واخیستل شوه کله چې د ایران سره د اټومي لوزنامې پر سر سیاسي اختلافات زیات شول.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو دا ډیوه ریډیو ده. قدرمن اردوونکو، اسلام آباد کې د لسکلنې ماشومې فرښتې په وجنه د پښتنو د سخت احتجاج وروسته نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دغه پیښې نوټه سخسته او د پاکستان پوځ هم دغه پیښه غندلې ده. د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه وزیر اعظم عمران خان د پیښې د نوټه سخستو سره سم د اسلام آباد د پولیسو یو مشر د خپلې څوکۍ نه لرې کړی او د دغه ځای د پولیسو مشر یا ایس پی عمر خان نه ټول واک اختیار بیرته اغسته دی. هم نن بیا د پاکستان د فوز بیان په یو ټویټ پیغام کې دغه پیښه غندلې ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا ریډیو خبریال اسد حسین په یو رپورټ کې وړاندې کړي.
اسلام آباد کې د لسکلنې ماشومې فرښتې په وجنه د پښتنو د سخت احتجاج وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دغه پیښې نوټس اغستې او پاوز هم دا پیښه غندلې ده. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه وزیر اعظم عمران خان د پیښې د نوټس اغستلو سره سم د اسلام آباد د پولیسو یو مشر ډی ایس پی عابد د خپلې چوکۍ څخه معطل کړي او د ایس پی عمر خان نه هم ټول واک بیرته اغستې. د اسلام آباد شهزاد ټاون سیمه کې 13 اونۍ یو لسکلنه ماشومه فرښته له کوره بې درکه شوې وه چې ته مړی د یو ځنګل نه ترلاسه شو. د وزیر اعظم هاوس نه خبر شوی بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم عمران خان د شهزاد ټاون تانې د ایس ایچ او پر ضد د مقدمه درج کولو او پسندستی توګه د محکمانه ګامونو پورته کولو امر کړی. وزیر اعظم عمران خان د هغه پولیسو په نن نیولو هم غوسه خودلې چې ایف آی آر کې نمونه راغلي خو تر اوسه لا نه دی نیول شوی. مطبوعات وایي چې د شهزاد ټاون تانې ایس ایچ او نن د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د ځایی عدالت نه ضمانت هم ترلاسه کړی. اخوا د پاکستان فوج هم د ماشومې فرشتې د وجنې پیخه غندلې او د خپل اړخې د هر رقم مرستو وړاندیز کړي. په خپل یو بیان کې د پاکستان د فوز ویان جنرال آصف غفور ویلي په دغه پیخه کې لاس لرونکي باید چې د انصاف په محکمه کې ودرول شي او پوز چمتو دي چې په دې لړ کې هر قسمه مرسته وکړي. تر دې وړاندې په ټولنیزو رسینو په وزیر اعظم عمران خان او پوز باندې یو شمیر فعالینو لخوا کلکې نیوکې شوې وې چې په پایتخت اسلام آباد کې یو لس کلن ماشومه دومره په بدردی سره ووجل شوله خو وزیر اعظم او پوز ځانونه غلی کړی وو. بلخوا د فرښتې د بيدرکه او د مرګ د رپورت نه درج کېدو په سر د اسلام آباد په احتجاج کې ګډون کوونکې د بشري حقوقو فعالې او د پښتون ژغورنې غورزنګ متحرک غړي ګلاله اسماعیل باندې د شهزاد ټاون په تانه کې د تر هغه د دفو لاندې مقدمه درج کړې شوې. دغه مقدمه چې د یو ځایي اوسیدونکي محمد زیشان ریاض لخوا درج کړې شوې ده پکې تور لګول شوې چې ګلاله اسماعیل په پوز ټکونه کړي او د خلکو په زلونو کې د پاکستان د ریاست لپاره کرکا خوروله. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو او د ټولنیز رسینو فعالینو د ګلالې اسماعیل په ضد د مقدمې درج کولو ګام د شرم نه ډک بللې او ویلي چې د فرښتې د مرګ مقدمه خو په وخت نه درج کېده خو په ګلالې اسماعیل باندې مقدمه د شپې تر شپې درج کړې شوه. نن هم د زیارت پر ورځ د فرښتې د کورنۍ سره د غمرازۍ لپاره د حکومتي وزیرانو په ګډون د بیلابیلو سیاسي ډلو مشران هم ورغلي وو. د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي مشر میا افتخار حسین هم دغلته ورغلي او د میډیا سره په خبرو کې ویلي چې د ماشومې فرښتې د مرګ مسله راپورته کول سیاست نه بلکې خدمت دی. بلخوا د لسکلن وجل شوې پرشته رور عبدالقیوم خان د ډیو ریډیو سره خبرو کې پروانو پلټنو ادمه اطمینان سرګند کړي. نن د زیارت پر ورځ د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقوان او د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان هم د فرشتي د غمرازي لپاره د هغې کور ته ورغلي وو. او علي محمد خان د میډیا سره په خبرو کې ویلي چې د فرشتي په وجنه کې ککړ ټول ملزمان به ارومرو خپل انجام ته رسوي. مطبوعات وایي چې مرکزی حکومت د فرشتي د کورنۍ لپاره د 100,000 روپو د امداد اعلان هم کړی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیو خبرونه اورئ.
ګران اردوونکو، دا ډیو ریډیو ده. نن د پاکستان د سنیټ د اطلاعاتو او خبرونو کمیټې په یو غونډه کې سنیټرانو د پاکستان په یو شمېر شخصي ټي وي چینلو په اسلام آباد کې لري تختول شوی او بیا وجل شوی لسکلنې ماشومې فرښتې او د هغې د کورنۍ په اړه د دروغو او غلطو خبرونو خپرولو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د کمیټې په غونډه کې د پیمرا چیرمن بیا ویلي چې دغه پیښې په اړه د دغه شان غلطو خبرونو خپرولو په سر دوو ټي وي چینلو ته نوټیس لیږلي. د کمیټې یو غړي انوارالحق ډیو ریډیو ته ویلي چې میډیا له پکار ده داسې قسمه خبرونو خپرولو په وخت د ذمهوارۍ نه کار واخلي. نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د لسکالنه فرښتہ د وجنې پیخي په سر نه یوازې په اولسي او سیاسي کچ خبرګون پلیدو کې راځي، خو بیا دغه پیخي سره تړلې د میډیا د خبرونو او د یو شخصي ټلویزیون چینل لخوا د فرښتہ کوروالو باندې نیوکو هم د خلکو خبرګون راپارولې دي. بل خو د سېنات قائمه کمیټه هم د شخصي ټلویزیون چینل د سر حکومتي ادارې ته د فرښتہ د وجنې پیخي منفي رپورټینګ په سر د کاروایو احکامات جاری کړی دي. د لسکال فرښتہ د وجنې سره تړلې د پولیسو لخوا د اغې د پلار سره خپل کړی شوی بد چلن په حق له خبرګون په لیدو کې راته، چې په داسې حال د پاکستان یو شخصي ټلویزیون چینل ای ار وای هم په خپل خبرونو کې د فرښتہ کوروالو د پاکستانی شریعت باندې سوالونه راپورته کول شروع کړل. او دغه چینل د خپل خبرونو د لارې داسې تاثر ورکوه چې ګنې د فرښتہ پلار ګل نبی افغانی دی او دی په پاکستانی جالي اسنادو باندې په اسلام آباد کې اوسیږي. او د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې تر سره شوې د سېنات د اطلاعاتو قائمه کمیټه غونډه کې هم د فرښتہ د وجنې سره تړلې د میډیا منفي رپورټینګ معاملې راپورته شوې ده. او د غونډه کې شریک د بلوچستان سره تړاو لرونکي سېنټر انوارالحق ډیو ریډیو ته په دې اړه صدا سوایي
چې یو انتهایی کنډمبل او لوی ظلم شوی دی، یو واقع شوی ده. نو رپورټینګ چې کوم دی پکار دی د هغه واقع وشي، کوم ظلم چې شوی دی د هغې تذکره وشي، نه د دې سره تړلو خلکو د قومیت په حواله، نه د تړلو خلکو د ژبې په حواله، نه د تړلو خلکو د مذهب په حواله. چیرمن پیمرا جی هلته میټنګ کې مونږ ته دا وایي چې هغې نوټس انصار د میټنګ د راتلو نه مخکې ایشو کړی دی مختلف چینلانو ته، دوه درې چینلانو دا کار کړی دی. او په هغه کې هغې نه مونږ دا تپوس وکړو چې د دې به لاجیکل کنکلوژن سي سپش نوټس ورکولو باندې خو به کار پته نشته کیږي یا نه کیږي، خو په کار دا دی چې د دې سزا باید کم چې د قانون دنده وي عام ورکړل شي.
د فرشتہ د وجن د پیخ پزد د پختون ژغورن غورزنګ کراچی کې تر سره شوی مظاهره کې د ای آر وای چینل پزد هم شوارونه پورته کړی شوی وو. د فرشتہ وجن پیخ سره تړلې ای آر وای چینل خبرونه تخپل خبرګون کې د مدني ټولنې فعالین دغه چینل کردار د فرشتہ د قاتلانو د مرستو سره سمبلی او د ټولنیز رسنیو د لارې دوی په خپل خبرګون کې دا د پښتنو مخالفه چینل ګرځوي. د مدني ټولنې یو فعال کارمن او نړیوالو چارو سیډون کې ډاکټر اجاز خټک هم په خپل ټویټر پاړه باندې د ای آر وای د بایکاټ اپیل کوي او اجاز خټک زیاتوي چې قبل یو قومیت والا تنه کوي او کنه خو پښتنو ته لازمان دغه چینل بایکاټ کول پکار دي.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سر روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماقام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې.
قدر من اوریدونکو خبرونه دوام لري او د مهال هم زو د پولیو د راپور ولوري ته چې یو ور بیا دوی نوې قضیه د شمالي وزیرستان او ډیری اسماعیل خان کې رامخته شوې دي چې هم ماشومان دي او هغه کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د دغه دوو قضیو سره په تیرو 15 میاشتو کې په خیبر پختونخوا صوبه کې البته دیالس قضیه تر دا مهال موندل شوې دي. تفصيلات یې تاسو ته شد مومن وړاندې کوي.
د زیارت ورځ د خیبر پختونخوا د صحت محکمې او چارواکي د نومنه خولو په شرط وایي سف امریکا ډیوه ته ویلي په شمالي وزیرستان کې د یو نیم کال یوې ماشومې او په ډېر اسماعیل خان کې د دولسو کالو یوې جینۍ کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. دغه چارواکي ویلي چې د ډېر اسماعیل خان دولس کلنې ماشومې نه 15 می باندې او د شمالي وزیرستان د یو نیم کلنې ماشومې نه په 3 می د پولیو د وایرس نمونې ترلاسه شوې وې او اوس د دې خبرې پخلی شوی چې دغه دوانه جینکۍ د پولیو ناروغی اخته دی. د پولیو د ناروغی د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان استازي بابر بنیاتا هم رسنیو ته د دې تازه پیښو پخلی کړی دی. د پولیو د دې تازه پیښو رامنځته کېدلو سره په خبر پښتونخوا کې په تیرو 15 میاشتو پر مهال د پولیو د موندل شوو کیسونو شمیر 42 او په ټول پاکستان کې دغه شمیر 19 ته رسیدلی دی. د پنجاب او سند صوبو څخه هم د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې د پولیو درې پیښې مخې ته راغلي دي. تر دې وړاندې په روس کال په ګرد پاکستان کې د پولیو 12 او په کال 2019 کې یوازې 8 کیسونه مخې ته راغلي وو. په پاکستان کې په روستو کې تر ستره شوی پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین کې نږدې 3 لک ماشومان د پولیو ضد قطرو څخه محرومه پاتې شوي دي. او د خبر پښتونخوا د پولیو محکمې چارواکي ډاکټر امتیاز علي شاوي د دغه لوی وجه په میډیا او سوشل میډیا د پولیو ضد پروپاګاندا وا
سوشل میډیا باندې لا او بیا زموږ د میډیا د الکترونیک میډیا د لا او افیلی چې کوم نو خلکو چې د دې تشویش پیدا شو او بیا افیلی خلکو مختلف تشویشونه وکړي نو د دې وایي چې په واقع دي کوم شو دا هغه د شاته د دنیا دی او دا او هغه د هغه په مړه باندې هغه نو څار ورسو خلکو چې یې ترخه کنسولټ کی او خلک چې کوم نو هغه خپل واشمانه دا وغسل هغه یو څه دغه ټول غلط تقریبا مسدی خپل زیات واشمان چې کوم راځي په پیښور خار کې خلکو خپل واشمان او په کار کې سدی خور نه چا هسپتال ته راوړي.
د تیر کمپاین پر مهال د خیبر پښتونخوا په بونو او بونیر ضلعو کې د پولیو ساتونکي 2 پولیس اهلکار وژل شوي او د بلوچستان په چمن سیمه کې د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي ټیم باندې برید کې یوه ښځینه کارکوونکي وژل شوې وه. څېړونکي وایي دا مهال په نړۍ کې یوازې پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه پاتې شوي دي چې د پولیو وایرس پکې شتون لري او نورې نړۍ څخه دغه وایرس ختم کړی شوی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
گران اردن کو دا ڈی ریڈیو دا وسم د پاکستان قبائلی ضلع پاک رپورٹ تاسو وړاندې کو د پاکستان د انګریزی ژبې ورځپاڼې د رپورٹ تر مخه د پاکستان وزیر اعظم یو سلاکار ارباب شہزاد په مداخلت باندې حکومت فیصله کړې ده چې د پاکستان پخوانو قبائلی سیمو یا د خیبر پختونخوا کې اور شامل شو قبائلی ضلعو لپاره به 2 بلین روپۍ د دغه سیمو د پرمختیا لپاره پر روان بجټ کې د فائنانس چکم ڈویژن یا سانگ ادا کے لخوا اور کڑے کی گی دغا پیسے با قبائلی سیمو لپاره د 10 بلین روپو نه علاوه بھی اور تفصیل د ڈیوا ریڈیو خبریال الیاس خان پدې رپورٹ کې وړاندې کړي.
وفاقی حکومت راتلون کی بجٹ کے پا پخوانی قبائلی سیمو کے دا پر مختک کارون دا پارا 22 ارب روپے خودی دی کمے بچے نیخ پنیغا دا خزانے ڈویژن دا اختیار لاندے خرچ قبل شی. دا نیوز اخبار دا رپورٹ تر مخا وفاقی حکومت با پا پخوانی قبائلی سیمو کمے چے اس خیبر پختونخوا کے ور گڑی کڑے شوی دی دا پر مختک دا پارا راتلون کی دریو کالو کے 15 اتیا ارب روپے خرچ کوی. دا دینا علاوہ حکومت فیصلہ کرے دا چے دا خزانے ڈویژن دا نیخ پنیغا دا ریکار دا لاندے با خیبر پختونخوا کی ورگڑی کڑی شوی سیمو دا پارا دا مجوزہ 10 ارب روپو هم فیصله شوی دا چی پکی 2.5 ارب روپی با دا پخوانی قبائلی سیمو نا بے کور کڑی شوی خلقو بیا ودانی دا پارا 2.5 ارب روپی دا سیکیوریٹی خکولو دا پارا اور 22 ارب روپی دا پر مختیا کارون دا پارا اخود شوی دی. ڈیوا ریڈیو چی دا نیوز اخبار سینئر جرنلسٹ مہتاب حیدر نا پر اتلون کی بودیجہ کی دا پخوانی قبائلی سیمو دا پر مختک دا پارا دا دی اخود شوی پیسو پاڑا او پختل
یہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہیں. یہ منسٹری آف فائنانس جو ہے ان کو یہ بلاک الوکیشن دی گئی ہے اور جو فیڈرل گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا نا کہ 85-100 بلین جو ہے وہ فاٹا کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ خرچ کریں گے اگلے 3 سالوں کے دوران, تو یہ اس کی پہلی قسط جو ہے.
خزانے وزارت پر راتلون کی بجٹ کے دی سیمو دا پارا دا پیسے خود دی دا اوی چی وفاقی حکومت وعدہ کرے وا چی دوی با دا پخوانی قبائلی سیمو دا پر مختک دا پارا دا 15 اتیانا 10 ارب روپئے خرچ کوی او دا دا دی رومبے قسط دی دا اوی چی دا غا سیمو نا با بیلے بیلے منصوب بے راضی او وفاقی د خزانے وزارت پا دے دا پارا نیخ پنے گا پیسے ورکوی دا اوی چے وفاقی حکومت ہومنن پا سالانہ ترقیاتی پروگرام کے دا دے منظوری ہم ورکڑا دا دے سوال پا جواب کے چے دا 22 ارب روپے دا وزیراعظم لخوا دا غسیمو کے ہر کال دا 10 ارب روپو دا خرس کولو دا اعلان نا جلا دی او کنا مہتا بہتر ہوئی
وہ اس سے لدہ ہوں گے جو مختلف جو منسٹریز ہیں ان کے تحت جو ہیں وہ کیے جائیں گے.
دا رقم دا دغ پیسو نا علاوہ دے دا 10 ارب روپے با دا بیلیابل وزارتون دا لاندے پخوانی قبائلی سے مکی خرس کولے شی. البتہ میں دا بیدر جا تکڑا چی تا دے 10 ارب روپو پر زائے اس کے دے شی چی دا رقم 15 اتیا ارب روپے شی. یاد دیوی چی وفاقی کابینے دا پخوانی قبائلی سے مو دا پر مختق دا پارا پا قومی گٹھو دا ویش کمیشن یا NFC کے دا 3% برخہ ورکولو فیصلہ کرے وا اما چی تقریباً 10 ارب روپے جوڑی گی حسین او بلوچستان ایالتونو خپل برخے پر خودو تا تیار نه دی او وای چې وفاقی حکومت ته د خپل وسایلو نه د غلطه د پرمختګ کارونه وکړي. الیاس خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام.
گران اردن کو دا ڈی ورڈ دے وسم دا قبائلی ضلع پاک لیبل رپورٹ قدر من اردن کو پا خیبر پختونخوا پاکستان کے دا وڑو یا درمیانہ درجے چکم کاروباروں نے دا حقی دا پرمختیا ادارے سمیڑا چکم سیمیز مشر دے جاوید اقبال خٹک وائس آف امریکہ ڈی ورڈ ڈیوسر پہ امریکہ کی وائی چی دا خیبر پختونخوا کی اور گڑو شو قبائلی سیمونا دیتا یو شمیر درخواستوں اور کڑے شوی دی دا خپل کاروباروں یا تجارتونو د خکولو لپاره دی وی چې دی ل چې کم فندونه بیا د دې سره د نوغه کم دی دی بدن ریوالو ادارو نو سوختنه کوي چې د قبایلی ضلعو د خلکو لپاره دغه فندونه یا قرضونه نور هم سیوا کړي. تفصیل په دغه مرکه کې چې دغه مرکه سره کړي صادق قاسم شاه.
تر اوسه پورې چې کومې درخواستونه مونږ تر رسیدلې دي نو هغه چې کم دي 15 زره اپلیکیشنز مونږ ریسیو کړي دي. نو دا د هر چې څومره 7 مارچ ډسټرکټ یا د وچې کمې مونږ ځلې دي دا د دې خلکو درخواستونه دي. او زه به یو دا خبره دلته دا موکم چې مونږ دا پروګرام چونکه اوس نه دی شروع کړی, دا خو د 2011-12 نه شروع شوی پروګرام دی. خو مونږ دې پرې چې کم درخواستونه ریسیو کړي دي یا مونږ ته ملو شوي دي عادت اغینا سلور پینزٹ ہے مانا ہم زیاد اپلیکیشنز دی لکا تیر پیرے مونگا صرف 15,000 اپلیکیشن مونگتا ملو شیو او دے پیرے دا 35,000 دی نو مونگا اس پا دے کے دوائمہ غٹ خبر دار ازی چے آیا چے دا کم فنڈ دے دا با دے خلقو تا پورا شی کا دے تا با نپورا کی گی دا فنڈ پا یو صورت ہم چے کم مونگ سر فنڈ دے دا دے خلقو تا نپورا کی گی دا تقریباً مونگ بدا ہوئی ہو چھے دا دیخو خیر دے دو کلا دا روان دو کلا کے بدا چھے سمرہ مونگ ترا غلی دی دا خلق دا کی سنا با مونگا پراسس کو چھے دے پیرے چھے کم چونکہ دا دا ورلڈ بینک پا ایڈمنسٹریشن کے دا بچلی او دا دا مختلف ملکونو فانڈ دے دے تا ملٹی ڈونر ٹرسٹ فانڈ وائی او دے کے پرائیٹی دے پیرے دا دا لکا اغی خلقو تا با ترجیح میں لوی گی چھے کم و خلقو تا تیر شوی پروگرام کے بالکل ایک علاقے کی مونگا کار نہ ہو کرے لکا اگر نارتھ وزیرستان شو خیبر شوا کرم او اور اگزئی دا سلور چی کم ڈسٹرکس تھی پدے کے با دے پیرے پرائیٹی با کار کی گئی اور پیسے چی کمی دی دا 1 بلین نام کمی دی یعنی 1 ارب روپو نہ بس ہم دا ویم چی دا غینا ہم کم فنڈ دے اس دویم سوال دا پیدا کی گی چی یرا مونگ خود رو غواری مونگ خود دا ارگنیزیشن ناس تا مونگا دے دا پا رہی چی یرا مونگا دا کرو بری خلکو تا سہولت و رسو مونگا لگ یا یو مونگا ورلڈ بینک تم دا ویلی چی یرا تاسو کوشش ہو کئے چی بھئی کچر تا نا فنڈز پدی کے رضیتی کی دی شی چی پدی پروگرام کے دا میکسیمم خلکو مونگا میکسیمم خلکو تا فائدہ و رسو تیر شوی پیر ایم دا فاٹا پیسے ڈیرے کمے وے زبدا ہوا ایم زکا کمے وے چی یرا مونگا میکسیمم پا گئی کے سپینز سوا خلکو لا گرانٹ وار کڑیو انہوں دا فاٹا پیسے بھی ختم شے گئے ہوئے
صبح سر جن کی دو دل وجہ با آیا دا ورلڈ بینک دن کا پیسو کی دلی دا برخ زیادہ شوی دا
او اگے په وجہ باندې ورلڈ بینک دا وای چې بای لکا مونږ به د مختلف هډز نه کوشش زمونږ دا دي چې مونږ پروینشل ګورنمنت هم په دې اگری کوشش بای لکا دی هډ طرف ته دی طرف ته مونږ د اکنامک ډیولپمنٹ سینټر د خلکو ریبیلیټیشن د چې کم اکنامک ریبیلیټیشن پروګرام دی په دې کې مونږ فنډ سیواګو الریډی مونږ سره دومره درخواستونه راغلي دي او دا ائیډنټیفاید خلک دي نو خبر دای چې مونږ ټول په کوارډینیشن کې کار وکړو او میکسیمم د خلکو ته دا فائدہ ورسې نو هغه سلسله کې ورلد بینک هم لګیا دی ان شاء الله مونږ امید دارې چې پیدا فنڈز بسې واشي بالکل پیسې کمی مونږ خپل کوشش پوره کوو خو په دې کې کمیټمنټ نشي کېدای ظاهري خبره ده چې چونکه دا ډونر دی دا ډونر سوق په دې کې پل اپ کئی ورلڈ بینک سره ورلڈ بینک هم په دې لګیا دی چې مونږ نو ریسورسز چرته نه رولټ وي چې به دا خلک چې دا دومره درخواستونه دا د چا سوچ نه صفا خبر ورته کو
چې پیسې ختم شي او د خلکو خواستونه تاسو سره دوران راغري دي جمع شي وي دي مطلب دا چې واقعي دغه نقصان نشي تاسو هغه کتري دي د دې خلکو بس کیږي
مونږ خو کوشش دا دی چې یاره چې چرته نه چې دې ته سارې میټو شي مونږ میکسیمم خلکو ته دا بینیفیټ ورسو سنه سره طریقې سره دا دې کاروبار بیا روان شي خو پدې کې کمیټمنٹ سړی نشي کولای ضروري خبره ده چونکه ډونرز دي مختلف فنڈنگ سورسز دي آیا موږ ته وې فنڈز مزید را کوي نه را کوي
خټک سبیا ته پوس کول غواړم تاسو واقعي سمې چې یو قسم لا ډیټا د پاتا د کاروبارونو د جمع شې د تاسو سره څه قسم کاروبارونو سمره غټ کاروبارونو په دغه علاقو کې چې جنگ جګړه د لاسي اغېزمن
شوې دي دا تاسو معنی چې په هغه کې غټ غټ هول سیلرز چې هغه په ډیسټریبیوشن او د زینه بنور زینو تاتل امپورٹ برات لو غٹ غٹ ڈسٹریبیوشن آفیسز بو غٹ غٹ یونٹس پہ کشتہ دی ایون لکا بلورز ماتا یو کسرا غلیو پا آگی کے یو ٹیکسٹائل مل دی چی اگر 32 ایکڑ ایریا بات ہے ٹیکسٹائل مل دی پا میرن شاہ کے نو دس مختلف خلق دی چی آگے مینوفیکچرنگ عمل تو ایون کیمیکلز دستا چی کم ڈسٹمپر یونٹ سو پا آگی کے پلاسٹک چپل مینوفیکچرنگ یونٹ سو پکے گودامون غٹ غٹ گوڈاؤن سو پکے ڈسٹریبیوٹر زلتا نا سو دستا دا الیکٹرانک ڈوز ریفریجریٹرز دس ٹائپ خلق پکے خبیا فاٹا کے ٹرانسپورٹ ڈیر غٹ کاروبار دے پر ٹرانسپورٹ کی بندہ سے شیوی دی چی گاڑی سوزی دلی دی پکے گاڑی زیا شیوی دی پاکے کچھ کم کنٹینر کے با مال و آغام سوزی دلی دے یا بس سیدہ وڑو کنٹینر ہو دا بس عمر غٹ نقصان شیوی دا غسڑی ہو گاڑا ہم چی 32 ویلر یا 22 ویلر گاڑا چی تا سوال ہے آغا چی ڈکی نو ایک بس عمر مال پرو دی نو دس مختلف خلق چی کم دی پدے کے فاٹا کے خاد دریم چی کم زمونگا بیا دا سروسز سیکٹر کی کمونگا وہ گرو نو زمونگا دا چی پیٹرول پمپونا ہو دا وڑا وڑا اسپتالونا ایون پرائیویٹ سیکٹر کی وہ آغا پکے ختم شوی دی این علاوہ چی کم نے زمونگا ماربل انڈسٹری مائننگ انڈسٹری دا پا آغا پکے تبا شوی دا نو کاروبار پا فاٹا ایریا کے دیر غٹ کاروبار دے یو عرب نا زوائم چی بھئی دے دا پر دو عرب ہم کافی نہ دی پدے کے پکار دا دی چی ستاسو پہ وساطت سرا زبا بلکہ چی دا نور کم خلق لگیا دی کاغا گورنمنٹ ارگنائزیشنز دی کاغا ولنٹیئرز دی پکار جو ٹول خلق خپل چې سمرا ریسورسز دی خپل کی او د خلکو دغه مدد مونږ وکړو چې دا کاروبار دوباره روان شي
دوی سره مې کډوسه خبر کول
ډیره مهرباني ډیره مهرباني ټانک یو
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې. واشنگٹن